ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګرانو رزونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د کال 2019 اپریل میاشتې 10 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهارې 8:30 افغانستان کې ته او واشنگتن کې د 9 ورځ د شپې 11:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته زاش په من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وسلوالو ډلو نور ضرورت نه دی پاتې او نه به یې ملک دا وزغمي چې په راتلونکي کې یې خاوره وسلوال وکاروي. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکې کړې او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللی. دا په داسې حال چې د دې یوه ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسداران انقلاب عسکر ترخګر تنظیم ګرځولی و. او ملګرو ملتونو ویلي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه فایده ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالفه ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته د وسلوالو په زیاته شمېر ورننوتلو سره تاوتریخوالی سیوه شوی. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د وسلوالو ډلو نور ضرورت نه دی پاتې او نه به یې ملک دا وزغمي چې په راتلونکي کې یې خاوره وسلوال وکاروي. د امریکا نیو ایئر ټایمز دوسفانه په خپل یو راپور کې لیکي چې تیره ورځ د خارجي صحافیانو یوې غونډې ته وینا کې وزیر اعظم وویل د وړاندې خبرو نه به تیر شو، خو نور به دغه ډلې په خپل ملک کې فعالیتونو ته پرېږندو. دا په داسې حال کې چې خپله د ملک واکمنو منلي د 60 نه زیاتې وسلواله ډلې په پاکستان کې موجودیت لري او په نږدېو کې د هند سره شخړه هم د یو وسلواله ډلې لخوا په هندي عسکرو د برید پله په غاړه د اخیستو سره راپورته شوې وه، کومه ډله چې په پاکستان کې وجود لري. ښاغلي عمران خان په خپلو خبرو کې دا هم ومنل چې د ملک پوځ یې دا ډلې د کال 1980 په لسیزه کې جوړې کړې وې، خو اوس د دې کوم ضرورت نه دی پاتې. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکي چې وزیر اعظم په مدرسو کې د 290 استادانو د ورځې کولو خبره وکړه چې دغلته طالب علمانو ته به په جدید علوم زده کړې ورکوي او د تندروی څخه به یې بیرته رابهر کوي. د امریکا په میریلند ایالت کې د یو تن چې داعش ترهګر ډلې څخه متاثر شوی و په خلکو یې د ټرک ورخېجولو پلان لره گرفتار کړی شوی او عدالت امر کړی دی چې د ده به ضمانت نه کیږي. یو سرکاري وکیل عدالت ته د 28 کلنه رنډیل هنری وړاندې کېدو په وخت ویلي چې دلته هیڅ قسم کوم شرط نشته چې پرې نوموړی خوشي کړی شي او دا خبره یقیني کړی شي چې دی به بیا عدالت ته حاضریږي. سرکاري وکیل زیاته کړه چې دی د ټولنې لپاره خطر دی. سرکاري وکیل ویل چې هنری د واشنگتن څخه یو لوی ټرک تیره میاشت غلا کړی و او بیا د خلکو په ګڼه ګوڼه پسې ګرځېده چې پرې وروی خېژي. د دغې لپاره وکیل وایي چې د ډیلس هوایي ډګر پورې تګ خوښه کړی و، خو هلته د سخت امنیتي ګامونو په وجه باندې ونه توانېده چې دغه پیښه یې ترسره کړې وې. دی زیاتوي چې د خلکو درنې غونډې ته یې انتظار کاوه. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکې کړې او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللی. دا په داسې حال چې د دې یوه ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسداران انقلاب عسکر ترخګر تنظیم ګرځولی. دا په لومړي وار شوي چې امریکا چرته د یو مل سرکاري تنظیم ترخګره بللی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خپل یو بیان کې ویلي د خارجه وزارت لخوا دا ځانګړی ګام دا حقیقت په ډاګه کوي چې د ایران حکومت نه یوازې د ترخګرو مرستې کوي، بلکې پاسداران انقلاب عسکر خپله ترخګري کوي، اقتصادي مرستې ورکوي او د ترخګرو د ریاستي آلې په توګه باندې کارول کیږي. صدر ټرمپ ویلي چې پاسداران انقلاب عسکر د ایراني حکومت د نړیوالې ترخګرۍ کمپاین لپاره کارول کیږي. د امریکا لخوا دغه اعلان په راتلونکې هفته عملي کیږي چې پکې د پاسداران انقلاب خصوصي د قدس ډله هم شامل ده او د دوی سره څه قسم مرستې به جرم ګڼل کیږي. ایران صدر ویلي دي چې د امریکا لخوا دغه فیصلې سره به د پاسداران انقلاب حوصلې نورې هم پورته شي او د ایرانیانو ترمنځ به اتفاق زیات کړي. د ویلي امریکا ترخګر په سیمه کې د خپلو مقصدونو لپاره کارولي، لکه شام او عراق کې، او پاسداران انقلاب بیا د دغې ترخګرۍ پر ضد باندې جګړه کړي. د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د پاسداران انقلاب عسکرو یوې غونډې ته وینا کې ویلي د امریکا دغه ناوړه ګام به هیڅ قسم ګټه ورته ونه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه پیدا ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالفه ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته وسلوال په زیاته شمېره ورننوتي او د دغې سره تاوتریخوالی سیوه شوی. په ملګرو ملتونو کې د لیبیا لپاره خصوصي استازي غسان سلامې ویلي کلکه ژمنه لري دغه قامي غونډه را جوړ کړي، خو د جګړې بیا را تازه کېدو سره فکر نه کوي چې سیاسي کوششونه کامیاب شي. په خپل یو بیانیه کې نوموړي ویلي دي چې کوشش کوي څومره زر چې کېدای شي د ملک مخالف ډلې یو بل سره خبرو ته کښېنوي او دغه یوه تاریخي موقعه د لاسه ورنه کړي. دی وایي که یو خواته ګولۍ ورېږي نو په دغه حالت کې به دوی ونه غواړي چې مشران خبرو ته کښېنوي. د زیاته کړه شپه ورځ به د دغه جګړې د ختمون لپاره کوشش کوي، کومه چې تېره هفته شروع شوي او په لسګونو خلک پکې وژل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگتن ډی سي نه غوږی. لومړی هم ساسي فام را ګرځو د پاکستان په حق له راپور پلوته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیره ورځ د خارجي صحافیانو سره د خبرو اترو په وخت باندې ویلي دي چې ملک کې نور وسلوالو ډلو ته کوم ضرورت نه دی پاتې، او دی وایي چې ملک به یې دا هم ونه زغمي چې راتلونکي کې وسلوال د پاکستان خاوره وکاري. په دغه حق لبان نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې دوی ته د باوسله ټوپکمارو ډلو یا ملیشا نور ضرورت نه دی پاتې، ځکه فیصله یې کړې ده چې وسلوالو ډلو ته به د هلو ځلو نور اجازت نه ورکوي. د نهه یا سه شنبې په ورځ ښاغلي عمران خان د بهر ملکي خبریالانو سره تر د یوې ګینټې یا یو ساعت پورې غیر رسمي ملاقات کې دا خبره کړې. نیویارک ټایمز په خپل رپورټ کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان ورته ویلي دي چې د پاکستان پوځ دا وسلوالو ډلې جوړې کړې وي. اخبار لیکي چې د عمران خان اشاره د اتیایم لسیزې ته وه. په دغه وخت پاکستان او امریکا په افغانستان کې د شوروي اتحاد د ځواکونو خلاف د مسلمان یاقیانو مرسته کړې وه. د هند، روسو، افغانستان او ایران هم په پاکستان تورونه لګوي چې د پاکستان د خورې وسلوال د دوی په هیوادونو کې طرحګري کوي، او پرله پسې غوښتنه یې کړې چې باید پاکستان د وسلوالو ډلو خلاف ګامونه پورته کړي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې دوی د وسلوالو ډلو په خلاف بغیر د ستمیز نه ګامونه پورته کوي، او زیاتوي د ترهګر وسلوالو ملا یې ماته کړې ده. خو څېړونکي وایي تر دې دمه د پوځ ټول ګامونه نیمګړي دي، یعنی د ښو او بدو وسلوالو خیال پکې ساتل شوی دی. څلور کاله وړاندې د پېښور په آرمی پبلک سکول کې د وسلوالو لخوا د یو نیم سلو پورې د ماشومانو د وژنې وروسته ټولو سیاسي او پوځي مشرانو د ملک نه د ترهګرۍ او تندروي نوغې د وستلو لپاره د شلو نقطو یا خبرو یو قابل عمل قامی کړنلاره یا تګلاره اعلان کړې وه. د پاکستان سیاسي غړو او سیډونکو پرله پسې په دې د عمل کولو غږ پورته کړی دی، خو بیا هم ویل کېږي په دې عمل نه کېږي او تور لګول کېږي. د پاکستان پوځ اوس هم وسلوالې ډلې خپل اساسه ګڼي. سیډونکو وایي د ترهګرو د مالی لین دین د سار د ادارې او د هند لخوا د فشار په وجه پاکستان یو وار بیا نړۍ ته ښودل غواړي چې دوی د وسلوالو خلاف ګامونه پورته کولو کې سنجیده دي. د پاکستان مرکزی حکومت د ځینو وسلوالو په خلاف ګامونه پورته کړي او دوی یې نیولې هم دي، او غواړي په ملک کې د تندروي مخه نیولو لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي. د پاکستان د وزیر اعظم ترجمان ندیم افضل چن ویل دي چې د کل ادم او تندرو ډلو د دوی د بیانیې او د امنیت په موضوع په پارلمان کې بحث پکار دی.
نیشنل پلان کا اس پہ
مطابق کام نہیں کیا. د قابل عمل قامی تګلارے په اصل نقطو کار نه دی شوی. امنیتی ادارو خو خپل کار کړی دی، خو په سیاسي توګه ګامونه نه دی پورته کړل شوی. اوس موږ غواړو چې په سیاسي کچ هم ګامونه پورته کړل شي. اسلام آباد کې د سینټر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹیز اسٹڈیز مشر امتیاز گل ڈیوا ته ویل دي چې نیشنل ایکشن پلان باندې ځکه عمل نه و شوی چې دغه وخت وزیر اعظم نواز شریف او د پوز یو بل سره اختلاف لرلو. د ډن ورځپاڼې خلاف پوز هغه وخت څخه راپارېدلی و کله چې ورځپاڼې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د سیاسي حکومتي او پوځي چارواکو د غونډې خبر خپور کړو. په دغه غونډه کې په پوز او پوځي استخباراتي ادارو سختې نیوکې شوې وې، او ورته ویل شوي وو چې دوی د وسلوالو پالنه پرېږدي ځکه چې ملک په نړیوال کچ یوازې کیږي. د پاکستان پخوانی پوځي غړو او سیډونکو ویل دي چې پوز غواړي وسلوالو ډلې په قامي سیاست کې ورګډې کړي، او همدا وجه ده چې د نیوکو او د ملک د قوانینو په خلاف دوی ته په تیرو انتخاباتو کې په کلاو مټ د سیاسي حلو ځلو اجازت ورکړل شوی وو. د پاکستان انسټیټیوټ آف پیس سټډیز مشر عامرانه وای په نړۍ کې د تندروي د ختمولو یو شمېر تګلارې موجود دي، خو په سیاست کې وسلوالې ډلې شاملول ملک د غټې ستونزې سره مخ کولی شي.
د
وسلوالو په معمول ژوند کې د ورګډولو یا دوی د تندروی نه د لری کولو هیڅ هڅه په نظر نه ښکاري مونږ ته او ټول نړۍ ته داسې لګي چې دې سره به وسلوالې ډلې نورې هم خوري شي. د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی سیکرټري تسنیم نورانی وای دا وخت د ترهګرو د مالی لیندین د سار د ادارې لخوا پاکستان په تور نوملړ کې د شاملولو د یری او په هند کې د پاکستان د وسلوالې ډلې لخوا د برید په وجه غنی پاکستان د ګامونو پورته کولو لپاره د سخت فشار سره مخ دی.
میرا خیال ہے کہ حکومت میں ایک فیلنگ آئی ہے کہ بھئی اب نیشنل ایکشن پلان کو
زما په خیال د دې دواړو سیزونو په وجه په سیاسي توګه د ته اهمیت ملو شوې دی او غواړي چې په سیاسي توګه د نیشنل ایکشن پلان په هر اړخ باندې پوره بحث وشي او ګامونو پورته کړل شي. د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف اے ٹی ایف پاکستان په خړ نوملړ یا د مشکوک ملکونو په فهرست کې شامل کړي دي او کچره پاکستان تر د ستمبر د میاشتې پورې دغه اداره په خپل ګامونو مطمئن نه کړل شو نو پاکستان به تور فهرست کې شامل کړل شي. داسې کول به په مالی توګه پاکستان ته ډیر زیان ورسي ځکه چې دا وخت پاکستان د یو مالی کړکیچ سره مخ دی. نیویورک ټایمز ورسپانه لیکي چې هغلی عمران خان ویلي پاکستان توان نه لري چې په تور نوملړ کې شامل کړل شي. اخبار زیاتوي چې د سیډونکو په نظر عمران خان لپاره به دا ګامونه پورته کولو کې د پوز مرسته په کار وي. کله چې خارجي خبریالانو د وزیر اعظم عمران خان نه وپوښتل چې په ملک کې د پاکستان د پوز او که د واک دی نو ده ورته وویل چې دواړه د یو بل سره په ګډه کار کوي. زیاتره بې طرفه سیډونکي د ده سره اتفاق کوي خو بیا ډېر داسې خلک دي چې ګڼي ښاغلي عمران خان د پوز ګډاګي دی.
اوس وړاندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د پاکستانی نسل یو ځوان عمر زنانه صحافي صدف چودري اسلام آباد کې د پښتون تحفظ موومنٹ یا د پی ٹی ایم مشر منظور پښتین سره د خپل لومړي ملاقات نه پس د پی ٹی ایم په حق لا یو تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون لیکلی دی چې د برتانیې د مشهور میگزین نیو انټرنیشنلسټ په تازه ګڼه کې چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د عدم تشدد یو تحریک چې پاکستان کې په تیزی سره مخ په وړاندې روان دی خو په قول د صدف چودري د پاکستان فوج د دې تحریک د چق ولو پوخ نیت کړی دی. صدف چودري د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې منظور پښتین ډیر ناڅاپي د پاکستان په سیاست کې یو مرکزی حیثیت اختیار کړی دی او د پی ٹی ایم د پلیټ فارم نه د یو تروړلی او د نتلی ځپلی قام د خلاصي आवाज جوړ شوی دی. منظور پښتین صرف د شلو ملګرو په مرسته د پاکستان د ټولو نه د زیاتو بدم نه قبایلی سیمو خلکو سره د انصاف غږ سره راپاسېدو او په ډیر لږ وخت کې د ملګرو شمیر لکونو ته ورسېدو. صدف چودري خپل مضمون کې لیکي منظور پښتین خپل تحریک پاکستان کې پښتنو سره د ریاست لخوا د ناروا سلوک پر ضد د کراچۍ د یو خاسته ځوان عمر پښتون د نقیب الله مسید د پولیس په بناوټي مقابله کې د قتل دو خلاف د خپل احتجاج نه شروع کو. د مقتول نقیب او د پی ٹی ایم د مشر د منظور پښتین تعلق وزیرستان سره دی. وزیرستان سیمه د ډیر وخت نه د ترهګرۍ خلاف د جنگ د لاسا لوټي لوټي شوې ده. په خوانه فاټا کې عوامي بغاوت او د طالبانو تحریک په یو وخت راپورته شوی. د بشری حقوقو د ایمنیسټی انټرنیشنل تنظیم د کال 2012 په کلیز رپورت کې ویلې شوې دي چې په قبایلو باندې د پاکستان فوج او طالبانو یو شان ظلمونه کړی دي. د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن په رپورت کې لیکل شوې دي چې د فوج او د طالبانو د زور ظلم د لاسه د کال 2012 نه د کال 2012 من زمانه موده کې سلور لک قبایل د خپل کورونو نه پوتو مجبور کړی شوې دي. د مضمون لیکوال صدف چودري خپل مضمون کې پختون مسالې د عنوان لاندې د لیکلي کتاب د مصنف د ابو بکر صدیق د خلیل کی چې قبایلی سیمو کې د طالبانو په تحریک کې په لکونو پښتانه قتل کړی شوی دی. دینه د مختلفو قبیلو ترمنځ خونړی دښمنۍ انختی دي. د فوج او د طالبانو ظلمونه د دې هر څه د پاسه دي. د دې سیمې د حالاتو په خبرونو بهر دنیا ته په بیانولو بندیز لګولې شوی دی. دا بندیز عقوبت د پی ٹی ایم د راپورته کېدو سبب جوړ شو. مضمون نگار صدف چودري منظور پښتین سره اسلام آباد کې د خپل لومړي ملاقات د احوال تیرول په موقع کې چې دی منظور نه تپوسو کو چې دی پس د پاکستان نه خفا او ګیلمن دی. نو منظور ورته وی چې زمونږ اختلاف بنیادی طور د عزت او بیزتۍ په خبره دی. زمونږ بیزتۍ کیږي، زمونږ خپل خپلوان او بچی غایبولې کیږي او باورای عدالت قتلولې کیږي او د دې هر څه مونږ سره عینی شهادتونه شته. مضمون زیاتې چې د پی ٹی ایم بنیادی غوښتنې ښکارا دي او هغه دا چې زمونږ د ظلمو ماورای عدالت قتلی دل دی ختم کړی شي په زور د خلکو د اوچتولو د غایبولو د عمل نه دی لاس اونیوي شي په قبایلی سیمو کې جوړی چوکای دی ختم کړی شي او د ځمکې لاندې خخ بمونه دی لری کړی شي. صدف چودری لیکي دی چې د منظور پښتین نه دا تاسو کو چې فوس تاسو د احتجاج حق ولې نه تسلیموي. نو په جواب کې منظور وي تلک تصور وکړه چې ستا د کورنۍ ځوانان ستا په وړاندې ټوټې ټوټې کولی شي او ته په قاتل د اواز کولو هم جوګنی. ماته داسې واقعات هم یاد دي چې چا هم د خولې پرانستو زړه کړی دی. هغوی ته یو لفافه ورکړی شوی ده چې د 500 روپو سره پکې ورته دا لیک هم ورکړی شوی دی چې دا پیسې ستا د مرده د کفن دپاره دي او باقي خوله چپ ساته. د ویرې ترهې دا قسمه ماحول د بني آدم د خبرې کولو صلاحیت ختم کی او د پی ټی ایم راپورته کېدل هم د دې ماحول نتیجه ده. نامتو زنانه صحافی صدف چودھری په نیو انټرنیشنلسٹ میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکي چې د پی ټی ایم د جلسو او جلوسونو په خبرونو خورولو سخت بندیز لګولې شوې ده. د نیو انټرنیشنلسٹ میگزین مقامی مدیر رحیم الله یوسفزئی د پی ټی ایم په حق د خبرونو ورکولو په لار کې د مسلو وضاحت وکړو. دی وایي اگر که ملکی میډیا د پی ټی ایم خبرونه نه خوري خو ماته د آی ایس پی آر د ډایریکټر جنرل هغه خبره نن هم یاد ده کله چې هغه منظور پښتین د یو ډیر دلچسپ او د زبردست ځوان په نوم یاد کړی وو. د دوی مطالبې یې جایزې منلې وي او د پی ټی ایم د مشرانو او د فوج د قیادت ترمنځ د ملاقات بندوبست هم کړی وو.
ګرانو قدرمنونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو سهرنی خبرونو ته نیخ پنی غد واشنگټن ډی سی نه غوږی او سم ساسی فامره ګرځو د بلاپور پلوتا. د ایران صدر حسن روحانی په امریکا نیوکی کړی او د نړیوالو ترخګرو مشر یې بللې. دا په داسې حال چې د دې یو ورځ وړاندې امریکا د ایران پاسدارانی انقلاب اسکر ترخګر تنظیم ګرځولې. په دې حق لا نور تفصیل تاسو زمونږ همکار عدنان رشید د وایس اف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د ایران صدر حسن روحانی ویلی دی چې په نړۍ کې د ترهګرۍ حقیقي مشري په خپل امریکا کوي چې یو ورځ وړاندې امریکې د ایران پاسداران انقلاب ځواکونه ترهګر تنظیم وټاکل. دا اول ځل دی چې امریکې د بل یو هیواد د حکومتي برخه ترهګر وټاکله. پاسداران انقلاب ته د ترهګرۍ درجه ورکولو په اړه اعلان کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وویل دا ګام دا حقیقت تسلیموي چې ایران نه یوازې د ریاست په کچه د ترهګرۍ ملاتړ کوي بلکې پاسداران انقلاب په فعاله توګه پکې برخه اخلي، مالی وسایل ورکوي او د ریاست د دندې په توګه ترهګر ته وده ورکوي. صدر ټرمپ وویل د ایران حکومت پاسداران انقلاب ځواکونه په نړیواله کچه د ترهګرۍ کمپاین وړاندې بوتلو لپاره استعمالوي. د پاسداران انقلاب خلاف امریکایي اقدام باندې به د آینده هفتې نه عمل کیږي چې پکې د پاسداران انقلاب قدس فورس نومي استخباراتي اسانګه هم شامل ده. د ترهګر تنظیم ګرځولو وروسته د پاسداران انقلاب سره هر قسم ملاتړ کول به یو جرم وي. ایرانی صدر اول امریکایي اقدام به نه یوازې د پاسداران انقلاب شهرت نور زیات کړي بلکې په ایرانیانو کې به یو والی راولي. حسن روحانی اول دا غلطي به ایرانیان متحد کړي او په ایران او په سیمه کې به د پاسدارانو مقبولیت نور زیات شي. هغه زیاته کړله امریکې په سیمه کې ترهګر د وسلې په توګه استعمال کړي دي او پاسداران یې په ضد په عراق او شام کې جنګېدلې دي. د ایران روحاني رهبر آیت الله علي خامنائی د نهي یا سه شنبې په ورځ د پاسدارانو یو ډلې ته وینا وکړه او وی ویل د امریکایي اقدام به هیڅ پایلې ونه لري. د ایران پارلیمنت کې غړو پوځي جامې اغوستې وې او په ایوان کې د امریکا مرداباد نارې وهلې. د ایران د پارلیمنت سپیکر علی لاریجانی اول دا د امریکایي اقدام د بی عقلۍ او د ناپوهۍ انتها ده. چین چې په اقتصادي توګه د ایران همکار هیواد دی د منځني ختیځ په هیوادونو یې غږ وکړو چې امن او ثبات ته دي وده ورکړي او جنگ نه دي ډډه وکړي. د چین د خارجه وزارت ترجمان لو کانګ وویل موږ د طاقت سیاست او د نورو هیواد د یرولو مخالفت کوو. د ګل یا دوشنبه په ورځ د پاسداران انقلاب په اړه د وایټ هاوس د اعلان نه څو شېبې وړاندې د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو وویل پاسداران انقلاب د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ کمپاینونه سرته رسوي. هغه وویل
فور 40 ایئرز د اسلامیک ریپبلکس ریولوشنری ګارد کور هاز اکټیولی انګیجډ ان ټیرریزم اند کریټډ سپورټډ اند ډایرکټډ اذر ټیرریست ګروپس.
د تیر سلویخ کلونو راسی پاسداران انقلاب په فعاله توګه په ترهګرۍ کې ککړ دي. دوی ترهګر تیاروي او د نورو ترهګرو ګوندونو ملاتړ کوي او هغوی ته هدایت ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړله پاسداران انقلاب په ظاهره یو پوځي اداره ده، خو موږ بیوقفه نه یو. دا په منظم ډول د وسلوالو شخړو د قوانینو سرغړونه کوي. دا اداره د ترهګرۍ منصوبه جوړوي او په ټوله نړۍ کې هغه منصوبې عملي کوي. امریکایي مامورینو خبریالانو ته وویل پاسداران انقلاب د ایران د خارجه تګلارې یو مرګونی ډله ده. کله چې یو خبریال وپوښتل آیا امریکا به د پاسداران انقلاب پر ضد هم هغه شان پوځي عملیات کوي څنګه چې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد کړي، نو د امریکا خارجه وزیر د دغې سوال په ځواب کې هیڅ هم ونه ویل. د امریکایي اقدام په ځواب کې ایران امریکایي ځواکونه د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل.
ملګرو ملتونو ویلي دي چې د اتوار په ورځ د لیبیا په اړه کېدونکې قومي غونډه به کومه فایده ونه کړي، کومه کې چې به د ملک مخالفه ډلې خبرو ته کښېني، ځکه چې پایتخت طرابلس ته د وسلوالو په زیاته شمېره ورننوتلو سره تاوتریخوالی سوا شوی. په دې هکله نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو سفیر غسان سلامی ویلي چې زر تر زره به ملي کانفرنس یا غونډه ترلاسه کولو اراده لري، خو وايي په هواد کې وروستۍ شخړې له وجې سیاسي پروسې څارنه به کوي. ښاغلی غسان په یو بیانیه کې ویلي چې زه بیا تکرارول غواړم چې له دې سوړاندې اوس زیاته اراده لرم چې څنګه موکا ترلاسه سي ملي غونډه به راوبلل سي. موږ دا تاریخي موکا له لاسه نه ورکول غواړو، او زیاتوي چې موږ دا هم نسو کولای چې په داسې حال کې د لیبیا ولس ته په دې کانفرنس کې د ګډون غږ وکړو چې په سیمه کې جګړه روانه ده او د هوایي بریدونه او ډزې دوام لري. ښاغلی وایي چې موږ باید دا یقیني کړو چې ولس د هواد له هرې برخې څخه په دې تاریخي او ملي غونډه کې چې برخه اخیستل غواړي خپل ژغ په آزاده توګه ورسوي. سفیر زیاته کړه چې په هواد کې فوځي شخړه چې تیره اونۍ پیل سوې ده، شپه او ورځ به دا جګړه د ختمولو لپاره کار کوي. په دې جګړه کې تر دا دمه یو ستنه وژل سوی دی چې پکې دوه د صحت کارکوونکي هم شامل دي. د جنرال خلیفه هفتر ځواکونه چې د هواد ختیځ برخه باندې کنټرول لري، د لیبیا سرشار طرابلس هم د نیولو هڅه کوي. سرشار طرابلس د ملګرو ملتونو لخوا ملاتړی لرونکي د هواد لومړی وزیر فیاض السراج سره دی. د طرابلس د نیولو په هڅه کې د دواړو خواو ته جګړه او هوایي بریدونه هم ترسره سوي. د هواد لومړی وزیر فیاض السراج ویلي چې جنرال هفتر د کودتا هڅې کوي. جنرال هفتر چې پخوا ورسره د مصر، عرب اماراتو او د روس ملاتړی درلود، اوس ورباندې ژغ کړی چې د زغم څخه دې کار واخلي. د ملګرو ملتونو شورا غړو جرمني او برتانیا غوښتنه کړې چې د 15 هیوادونو غړي د چهارشنبې یا شروع په ورځ راوبلل سي او د شخړې اوارولو لپاره دي خبرې وکړي. د شورا غړو د لیبیا شخړه اوارولو لپاره 13 غونډه د جمعې په ورځ کړې وه. د دوشنبې یا ګل په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوټرش د فوزي عملیاتو په پوره توګه د ودرولو ژغ کړی او په ټولو ګوندونو یې ژغ کړی چې د خبرو د لارې دي سیاسي حل راوباسي. ښاغلی دا بیان وروسته له هغه راغلی چې د جرنال هفتر وفادار ځواکونو د سرشار وړومبۍ پرانستل سوی هوایي ډګر باندې هوایي برید پړه منلی وه. که څه هم په دې برید کې د مرګ ژوبله نه وه اوښتې، خو د پیښو له وجې هوایي ډګر د 100 ساعتو لپاره تړل سوی و. ملګرو ملتونو د طرابلس کلیوالو سیمو د بشري مرستو رسولو لپاره او عام ولس د سیمې زره باسلو لپاره د ډسبندې غوښتنه کړې وه. د راپورونو تر مخه نږدې 4500 خلک د جګړې له وجې بې ځای سوي دي. ملګرو ملتونو شش کال د لیبیا د بشري مرستو لپاره 202 ملیون ډالر غوښتنه کړې، خو تر اوسه یوازې 6% ترلاسه کړې.
په امریکا کې د سپین پوستو قوم پرستۍ په وجه چې په ملک کې په نږدېو کې کمی پیښې سوا شوي دي، د دغې نه اغېزمن شوي د اقلیتونو یا د نورو نسلونو چې کوم خلک دي نو د هغوی چې کوم دغه پیښو کار شوي هغه کانګرس ته رابلل شوي وو، د هغوی خبرې ترې اورېدل شوي دي. په دغې باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
تیر ورځ د امریکا د کانګرس د عدلیې د کمیټې مشر جری نادل لخوا د دې خبرې تصدیق شوې چې په نږدې کلونو کې په امریکا کې د نفرت په بنیاد جرمونو کې اضافه شوې، او ویلي دي چې د نفرت په بنیاد شوې وروستۍ د تشدد پیښې د هغه چا پر ضد شوې چې په ښکارا سپین پوستي نه و. د سپین پوستو کمپرستو په اړه د یادې کمیټې د رونې د پرانستې پر مهال د ډیموکراتیک ګوند قانون جوړونکي او د کمیټې مشر ویلي چې په هر یو کیس کې دا خبره ثابت شوې چې دغه مجرمان په دې خبره قائل شوی چې کم نور خلک چې پکې افریقایي امریکایان يهوديان مسلمانان او د نورو اقلیتي ټولنو سره تعلق لرونکي خلک دلته په امریکا کې ژوند کوي، هغوی دلته د سپین پوستو حیثیت ختمول غواړي او یا زی غستل غواړي. دا ورونه تیر میاشت د نیوزیلند په کرایست چرچ کې په یو جمعات کې د ډزو د پیخي رستو رابلل شوی. په کومه پیخه کې چې ډزې کوونکې تن د دغه قتل عام سبرخه په سوشل میډیا باندې هم په ژوندې بڼه باندې خودلې و. د امریکا د یوې غیر حکومتي اداري انټي ډیفیمیشن لیک سره تعلق لرونکي ایلن هرشنوف ویلي چې په امریکا کې په تیرو لسو کلونو کې د کورنۍ یا غیتوب یا تندروي سره تړلې وجنې د نیمه څخه زیات زیموار سپین پوستي کمپرست دي. کم شمیره چې نوموړې په کال 2013 کې دوه کم اتیا فیصده خودلې. میرمن هرشنوف ویلي چې د نوموړې د تنظیم د تحقیق نه معلومه شوه چې د کاندیدانو او منتخب مشرانو په برخه یا لخوا د نفرت بیانونه د مسلې یو برخه ده، ولې د سپین پوستو کمپرستو لخوا د دغه رقم تشدد یا یاغیتوب خورولو لپاره سوشل میډیا یو بل لار ده چې پرې د نفرت خورولو ته هوا ملاویږي. د شمالي کیرولاینا کلیټن اوسیدونکي محمد ابو صالح د چا دوه لوریانی او یو زوم چې په کال 2015 کې د یاد ایالت په چاپل هیل خار کې په ډزو سره وجل شي، نوموړي په کانګرس د دغه رقم پیښو د مخنیوي لپاره د ګام غستلو غږ کړي. نوموړي ویلي چې زه تاسو نه غوښتنه کوم او درته خواس کوم چې بل کما امریکایي کورنۍ د دې رقم پیښې سره مخ نشي، بلکې د دې په اړه ګامونه واخلي. د ولسی حقوقو لپاره نېشنل لایرز کمیټې سره تعلق لرونکي کریستین کلارک وایي چې کام پرستا تحریکونه زموږ د قوم یو والی ختموي. نوموړي یادګیرنه کړې افریقایي امریکایان د نسلونو پورې نسلي یره یا ترهګري تجربه کړې، او د ای بی آی شمیرې ښایي چې هغوی تر ټولو زیات د نفرت په بنیاد په هدف کړی شوي دي. میرمن کلارکس ویلي چې د نوموړي تنظیم ډېرې په کامیابۍ سره آنلاین داسې ډېرې پاڼې ختمې کړې چې پرې بعد د نفرت او نسلي تشدد ته د ودې لپاره خبرې کېدلې. په دغه موقعه نوموړي په فیسبوک هم نیوکې وکړې او وی ویل چې د دغه رقم پوسټونو د مخنیوي لپاره ورله نور زیات څه کول پکار دي. د دې نه علاوه میرمن کلارکس په ادارو غږ وکړو چې په دغه رقم پیښو کې مرسته کوونکو پر ضد هم ګامونه واخلي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
گرانو قدر مردم کو دواسف امریکا ڈیو ریڈیو سہارا ندر ست خبروں نے پتیزے کے پائی ترسی کی دا پاکستان پو وقت دا مزیگر اشپاک دا افغانستان پو وقت پینی میں یو واری بیا سے منگا ہمکاران ستاسی پوڑان دیر تازو خبرون راپورون مرکو سر رازی تست خور از غالو خواد و بادو سی دا لحفہ مانو.